اعلانوي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزین.
د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې ده. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې مؤسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې 1.5% خلک په کلو کې اوسي. لویه برخه یې ښځې دي چې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کېږي. د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړو کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمني سرتیری ټپیان دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري.
وسم روختہ د ژوند شتمنی پروګرام.
روختیا د ژوند شتمنی.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روختیا په دې خبرونه کې مو نوري هر کله کوم. نن د غاښونو د ناروغیو، د غاښونو د پاک ساتلو او د غرض د غاښونو د درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د خبرونې ته مو د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت ته بلنه ورکړې ده. همت صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له مقدمې زه تیریږم، خو که په پیل کې راته ووایي چې د غاښونو د ناروغیو څو ډولونه دي او کومې ډېرې حادې دي؟
مننه نوری صاحب، ژوندی اوسئ. لومړی د هر څه دمخه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او ښې چارې. غاښونه هغه عضو ده په بدن کې چې د ښکلا لپاره، د موادو، د خوراکي توکو، د میده کولو لپاره، ژولو لپاره یا پارچه کولو لپاره اړین زور لري. همداسې په تلفظ کې، په ویلو کې، په خبرو کې، کوم کلمات چې ښه ادا کېږي، یو رول هم د غاښونو موجودیت ده. د دې ناروغي ډېرې انواع لري، مختلف ناروغۍ کېدای شي چې په غاښونو کې رامنځته شي. یو عمده او حاد لامل چې هغه د غاښونو دنتل کریس ورته وایي، هغه پوسیدګي یا چینجي وهل د غاښونو دي. یو همداسې نورې ناروغۍ بیا وروسته کله چې یو غاښ چینجي وهي خرابېږي، بیا اپسیګانې رامنځته کېږي، چرګ په ژامه کې راټولېږي، همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي. یعنی د یو کوچنی درد نه راواخله تر ډېرو زیات ستونزې او سیستمیک مشکلات بالاخره هم کولی شي چې غاښونه د انسان وجود ته رامنځته کړي. او همداسې انحراف په غاښونو کې د نور همداسې زیات د وریو ناروغۍ، د ژبې ناروغۍ، همداسې ټول په مجموع کې د غاښونو ناروغۍ چې ده یو عمده لامل ده، کېدای شي چې نورې ناروغۍ هم رامنځته شي.
تاسو د ځینو یادونه وکړله، غاښونه کله هم توریږي، په خوله کې کله بدبوي رامنځته کېږي، دا له کومو ناروغیو سره تړلی دي؟
همدغه توروالی د غاښونو یا چینډي وهل چې ورته وایي، یا پوسیدګي چې ورته وایي، دا اصلي لاملونه ډېر زیات لري. یعنی عوامل زیات دي، خو عمده لامل چیوریګانې په دې کې ډېرې زیاتې دي. ایتیولوژي اسباب د دې کې، خو عمده چې هغه لامل چې دی هغه دا دی چې کله د غذایي توکي د غاښونو په ملابلا کې، د غاښونو په منځ کې، یا کومې فرورفتګیانې ورته وایي، هغه ژور ځایونه چې د غاښونو په منځ کې دي، د ژولو لپاره یا ځینې پورتنۍ برخې د غاښونو چې دي، دغه کله چې دغه مواد بندېږي او دا نه پاکېږي یا څه مراد نه کېږي، بیا نو دلته د کوم میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګانې چې په خولې کې موجود دي، دغه مواد تجزیه کوي، دا د تخمر یا خواته ویسي. کله چې دا مواد غذایي تخمر شول، بیا دلته اسید را تولیدیږي. دا خپل اسید چې دی د غاښ پورتنۍ برخه چې مینا ورته وایي یا انامل ورته وایي، دا تخریب کوي. د دې تخریب بالاخره په غاښ کې یو سوری یا توروالی رامنځته شي، د یو کویچي ورته وایي یا حفره رامنځته شي. نو دغه اصلي لامل د توروالي یا چینجي وهلو د غاښ ده. او بیا خپل کله چې دا غاز تولیدېږي دا مواد تجزیه کیږي د خمر کیږي دا طبیعي خبره ده چې بیا یو بدبوی یا بد بریچ ورته وایي یا ملودور هم د یو استلاد دې هکله ویل کیږي هغه بدبوی ته لامل ګرځېدای شي.
دغه د چنجي وهل د غاښونو تاسو یادونه وکړه چې کله چې خواړه خوړل کیږي ځینې د خوړو پاتشونی د غاښونو په منځ کې پات کیږي او باید غاښونه مسواک شي. دغه مسواک څومره کومک کولای شي چې غاښ له دغه چنجي وهلو څخه وساتي؟
مسواک یا برس کول په مجموع کې برشن ډیر اساسي رول لري. دا حدمن بل عمل د توریدو د غاښ یا چنجي وهلو د غاښ ګرځي. نو ډیر زیات رول د مسواک او د برس او همداسې ځینې صحي تارونه دي د انتنسلاف چې ورته وایي چې کال پار یو څلور ساعتونو کې یو ځل له دې تارونو صحي تارونو څخه هم باید استفاده وشي تر څو د غاښ د چنجي وهلو څخه مخنیوی وشي.
په لاندې راته وایي چې د یو بالغ انسان خوله کې څومره غاښونه دي او د دغو غاښونو هغه دندې وظیفې څه دي؟ اوریدونکو پوسی او وروسته به بیا اوریدونکو ته وار ورکړو چې دوی به هم ډېرې پوښتنې لري او پوښتنې به مطرح کوي. مهرباني.
په مجموع د انسان په حیات کې دوه ډولې غاښونه راپورته کیږي راخیږي. هغه یوې دورې ته شیری وایي، هغه د شیدو غاښونه دي، هغه موقتي غاښونه دي چې د دوی شمېر شل عدده رسېږي، او هغه دایمي چې ده د هغوی تعداد دوه دېرش عددو باندې رسېږي. په مجموع کې د غاښ وظیفه یا فنکشن اساسي وظیفه چې د هغه د خوراکي توکو یا غذایي موادو پارچه کولو ټوټه کول دای وظیفه اوم دای وظیفه ده. په زمن کې د زیبایی لپاره د ښکلا لپاره هم د غاښونو موجودیت ډیر ضرور ده، اړین ده که د چای غاښ خصوصا د مخ کې غاښونه نه اوسېږي. دا بیا لامل د دې کېږي چې دې ته هغه د ښکلا پرابلم یا مشکل رامنځته شي، او دا په جامعه کې په ټولنه کې د سیو احساس ته کمبود کوي، او حتی د غاښ نه موجودیت په دې معنا ده لکه چې انسان مثلا یو بوته نه اوسېږي یا مثلا خدای نه کړه لاس او پښې نه اوسېږي، دا یو معیوبیت په شکل باندې ده. خو متاسفانه ځینې بې توجهي په دې هکله کېږي چې خصوصا د ماشومانو غاښونه مخکې له وخته والدین توجه کوي کله چې یو غاښ تور شي وایي دا باید وویستل شي. نو ځکه له دې مخنیوی هم باید وشي، او همداسې په خبرو کې په تلفظ کې کلمات حروف او لهجات کله ادا کېږي تورې صحیح له مخرج څخه ادا شي، په دې کې هم ډېر زیات رول لري.
دغه څو غاښونو ته ولې عقل دندان وایي؟ ځینې په لویدیس کې وایي چې که وویستل شي دا به ښه چې د ځینو ناروغیو سبب کیږي. ولې
عقل دندان په دې خاطر ورته وایي چې دا د ځواني په دوره کې، یعنی هغه اولس تر اوویشت تر دې مقطع کې په همدغه عمر کې دا اکثرا داخیږي. نو دغه څنګه هغه مرحله ده چې هغه د انسان بلوغ او دا یعنی د عقلي لحاظ هغه تکمیل د عقل یا پختګي چې ورته وایي د عقل رامنځته کیږي. یعنی نو په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي چې په دغه مرحله کې یعنی راخیږي. نور داسې کوم خاص دغه نه لدی د عقل سره جاري که څوک د غاښونو نه لري خدای مکړه د عقل لحاظ سره مشکلات وي. دا خبره نشته. اصلي لامل د دې چې دا نومې پریښی دی د همدې وچه چې بلوغ او د عقل او تکامل او دا مرحله رامنځته کېږي. نو په دې جهت باندې وایي د دې ویشتل اصلا دغه عقل دندان یو وزدم توت چې ورته وایي دا غاښونه په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري. اکثرا په دې خاطر باندې اروپا یا لویدیځ کې وایي چې دا باید وویستل شي. او بله خبره دا ده چې کله چې دا غاښونه خراب شي له منځه ولاړ شي، اکثرا د دې هغه موقعیت داسې ده چې هغه عصبي کانالونو ته خصوصا په لاندینۍ جامه کې موقعیت لري او کله چې دا خراب شي بیا د دې وستل هغه جراحي پروسیجر هم ځینې ستونزې رامنځته کولای شي. خو په مجموع کې یعنی ورس کیدای شي او خطر کیدای شي چې دا وستلو کې دا ستونزې رامنځته شي.
بله یو اوریدونکی په لاین کې دی، مصرف ډیر ونه شي دا به راواخلو. مهرباني او څه پوښتنه لري ځان راو پیژنې؟
بله نوري صاحب سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو میلمه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده د خلیه مرض، یعنی حفظ عدم مراعات کول د حفظ صحت خلیه، کچیر یو سړی د خپل د خلیه مراعات ونه کړي د غاښونو د امراضو، یعنی کله دې مراعات ونه ساتي دغه خلیه د غاښو د مرضو څخه نورې کومې خطرناکې ناروغۍ را پیدا کېدلی شي د غاښو د مرضو څخه. او خلک وایي چې د خلیه سرطان هم د غاښو د مرض پیدا کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده، په د غاښو په امراضو کې د نورو د ښځې هم پرسته که نشته؟
مننه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدله.
بلې قاری صاحب پښتون په ځواب کې باید ووایو چې کاملا کله حفظ الصحه مراعات نه شي نو مخکې د ځینې لاملونه وویل چې د دې مشکلاتو رامنځته کېږي، لکه دا چنجي وهل د غاښونو دی، توروالی دی. کله چې دا توروالی رامنځته کېږي هغه بیا دغه درملنه ونه شي، بیا دا نور مشکلات هغه خپله د میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه چې ورته وایي د غاښ منځ ته یا هغه مغز د غاښ چې پل پورته وایي هلته ځي، له هغې ځایه د هډوکي ته رسېږي. بیا د هډوکي کې مشکلات رامنځته کوي او له همدې طریقې نه دا په وجود کې خپله نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. په مخ کې یا ځینې فضاانې په وجود کې د خالیګانې دي چې هلته د انتانات راټولېږي، بیا دا التحاب منتشر کېږي، یو حالت سلولیت وایي هغه منتشر التحاب په وجود کې رامنځته شي او پرسوبونه په مخ کې رامنځته شي. حتی د داد سبب د دې ګرځي چې هغه تنفسي سیستم چې ده د دې د بندش سبب شي او حتی سبب د مرګ هم ګرځېدای شي. د یو خفیفه درد نه راواخله تر جدي ستونزو او مشکلاتو او همداسې د خولې د اوریو د ژبې د تالو کې د سرطانونو او د نورو شدیدو کتلاتو د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي. او په مناسبه ذکر مسله یې وویله، تفاوت که څوک حفظ الصحه مراعات نه کړي که هغه که نر وي او یا ښه وي، نه په دواړو کې رامنځته کېدای شي مشکلات. نو داسې کوم خاص صدقه په دې کې نشته. ده
ویلې چې د سرطان ناروغیو سبب هم کېدای شي
همدا چې کله حفظ الصحه مراعات نه شي او یو تخریش مثلا رامنځته شو، یو اپسی رامنځته شوه، یا وایرسونه که ډېر فعالیت کوي خپل هغه د وایرسونه کولی شي چې دا سرطاني مشکلات رامنځته کړي.
اوس چې په همدلته یو ډاکټر صاحب څه سپارښتنه ورته کوي؟ آیا څه باید وشي چې د خوله کې د بدبوي مخه ونیول شي؟ څه دوا درمل شته؟ ده
بله، خو په لومړي سر کې د وقایې مسله د مخنیوی باید وشي. د مخنیوی هغه د حفظ الصحه لپاره د اقل درې پایې یا درې قدمونه کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. لومړی موضوع د برس ده، چې هغه برشنګ یا برس باید په خپل وخت کې یا د اقل په څلورو حسابو کې په دوه ځله باید ترسره شي. او بله مسله د هغه تارونه دي، هغه دینټل فلاس چې وایي صحیح تارونه له هغوی څخه استفاده وکړي، د منځ د غاښونو چې دی دا ورسره پاک کړي. او بل د هنشویا یا موتواش یا د کنګال دوا یعنی دي چې هغه نه هم کولای شي استفاده وکړي تر څو مخنیوی د بدبوي لامل شي، یعنی یې سبب دي شي چې نور هغه بدبوي چې وا لمرز ولاړ شي او مرزونه په خوري کې را پیدا نشي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب عبدالوحید همت.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او څه پوښتنه لرئ؟
د نویت کمپنی زای خبرې کوم، له پاکستان سویلي پښتونخوا خپشین سیمه. زه د تاسو پوښتنه ته راځم چې کله کاشونه صفا کوم په ټوک پیس باندې په پوش باندې دا ما کاشونه د پری وینې کې تاسو وچه کې د سی وینې کې.
مننه کور ودان پوښتنه مو اوریدل شو. ډاکټر صاحب د سره یاداشت کوي بل اوریدم کړئ خو دې ووري او د جر وینې کې دو استونزه ده.
ابراهیم واده نه راځه نه اړیکه نیولې ده.
مهرباني ابراهيم خبرونه ته خلاص ته پختنه لري ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب دا پختنه ده چې دا غاخونو د غټې چې کوم دي دا توریشي وي دي د لپاره څه پکار دي چې دا توروالې زیات نشي؟
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب همت مهرباني جواب ورکړي.
لومړی پختنه د ورور پختو خاص کوي چې زنګواله او غوي د وینې کې د ورې په اکلا پختنه و. یو خو کوم سخت برسونه په مجموع کې موږ درې ډوله برسونه لرو، یو سخت دی، یو متوسط دی، یو هغه نرم برسونه دي. که د دوی برس سخت اوسېږي او هغه تکنیکونه یا روشونه چې نارمل توګه باید اجرا شي، که هسې اجرا نه شي یا په دوراني شکل سره نه اوسېږي، نو یو لامل همدا خپله برس هم لامل د دې ګرځي، ځکه هغه تارونه ډېر سخت دي او کله چې برش کوي یا برس کوي لامل د دې کېدای شي چې وریو ته صدمه ورسېږي او په دوامداره توګه ستونزې به رامنځته کړي. بله مسله کمبود د ځینو ویټامینونو ده، خصوصا د ویټامین سي موضوع دلته مطرح ده، که کمبود د دی ویټامین د دوی په وجود کې اوسېږي یو لامل همدا کمبود د ویټامین سي ګرځېدای شي. بله مسله هغه التهاب د وریو ته چې جنجوایټس یا جنجویټ ورته وایي، د هغې لامل هغه منګونه دي چې په غاښو کې به رامنځته کېږي، دا خپله منګ یا کالکولس چې ورته وایي، دا هم د دې لامل د هغه د بلیډنګ یا د وینې ورکولو لامل کېږي چې باید دا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دا منګونه د کالکولسونه پاک شي، صفا شي او مخنیوی د دې دغه وشي. ځینې دوایګانې هم دي که دوی سیستمیک ناروغیانې ولري، د کلیو ناروغۍ ولري، همداسې نور سیستمیک ستونزې ولري، دا هم هغه دوایانې مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه لامل د دې ستونزې کېدای شي. نو په مجموع کې دغه څو عوامل چې ورته وویل، نو دوی یو ځل کله له نږدې څخه ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي او دا وکتل شي او معاینه شي، په زیات احتمال سره چې دغه څلور پنځه لاملونو څخه چې موږ وویل، یو لامل یې کېدای شي چې راپیدا کړي ورته او دوی ته درمل نه شي. او بله پوښتنه
ابراهیم خان کړی و چې توروالی د غاښ د مهرباني
توروالی مخنیوی هغه لامل خو ما مخکې ورته وویل چې همدغه د صحیح موضوع ده، کله چې مراعات نه شي غاښ توریږي او چینجی وایي. د هغې د تداویل د مخنیوي لپاره خو لومړی اقدام دا دی چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا داسې کوم په دوایي باندې نه کېږي چې خپل سر باندې دوا واخلي او توری یا چینجی وهل د غاښ چې دي هغه له منځه لاړ شي، ځکه غاښ هغه طبقه کله چې تخریبېږي بیا خپله وجود نشي کولی چې غاښ دوباره ترمیم کړي. نو په دې خاطر باندې دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې عملي پروسیجر پر اجرا شي، هغه توری چې رامنځته شوی، چینجی وهل چې رامنځته شوی دي هغه لرې شي او مواد پر ځای باندې ډک شي ورته دا مخنیوی کوي. او په زمن کې همدغه حفظ ته باید تداوم ورکړي، دمه ورکړي، دا هم مخنیوی کولی شي د توریو څخه.
خواږه شیان مثلا یا ځینې نور مایع شیان، آیا دا هم په غاښونو باندې اغیز لرلی شي؟ ځینې وختونه که چیرې ډیر ساړه او ګرم هم وخوړل شي برېخ کوي ورته وایي، نه پوهېږم چې دا کوم اغیز سره تړلی ده. مهرباني.
خواږه شیان یا کاربوهایډریټونه چې دي، دا ډېر یو اصلي عمل د هم د توروال یا چینجی وهلو دی، ځکه چې مایکرو ارګانیزمونه یا باکتریاګانې چې دي، هغه میکروبونه دا مواد ډېر په اسانه سره تجزیه کوي او اسیدونه له دې نه چې تولید کېږي، خصوصا یو اسید په نامه د لکټیک اسید ده، دا اسید مستقیما د توروالي د غاښ یا دنتل کاری سره ارتباط لري. نو خواږه شیان چې دي د دې مصرف زیات او یا بیرویه استعمالولې د دې سبب کېږي چې کریسونه یا د توروالی په غاښونو کې زیات رامنځته شي. او ساړه او ګرم شیان هم همداسې، دا هم سبب د دې کېږي چې کله دغه تغیر د درجې حرارت چې رامنځته کېږي، په دې کې هغه طبقات خپله د غاښ چې دي د ماتېدو سبب به وګرځي، د مایکروسکوپیک یا د مایکروسکوپ د لاندې دا په وضاحت سره معلومېږي. او ځینې سوري دي چې بیا چیدلونه ورته وایي، د غاښ دویمې ته اولې طبقې چې مینا ده له هغې څخه وروسته چې دنچین ده، په دنچین کې یا عاج ورته وایي، دغه چیدلونه دي بیا دا حرارت انتقالېږي د غاښ عصب ته یا هغه مغز د غاښ ته چې کلب ورته وایي، بیا دا لامل د درد ګرځي. ده
په غاښونو باندې ځینې خلک کلک شیان پې ماتوي، دغه د کلکو شیانو ماتول غاښونو ته څومره ضرر رسوي؟
دوی ته هغه نادرست عادتونه یا عادتای نادرست چې ورته وایي، ځینې کسان دي مثلا لکه بادام یا خسته همداسې نور شیان په غاښونو باندې ماتوي، دا خپله هغه لومړنۍ طبقه د غاښ چې مینا ورته وایي د هغې د ماتېدو سبب ګرځي. نو ځکه دا ښه کار نه ده، باید دوی ته دمه ورنه کړي. او مخنیوی وشي له دې کارونو څخه خصوصا په ماشومانو کې وي او هغوی څخه باید یادوري ورته وشي سپارښتنه وشي چې دا عادتونه لرې کړي ځکه د غاښونو مشکلات زیاتېږي.
بلې کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت. بلې قدرمن اوریدونکو که تر اوسه پورې مو دا خبرونه تعقیب کړې وي ممکن د ډیرو پوښتنو ځواب مو ترلاسه کړی وي. مهرباني ځان راوپیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب همت څخه.
السلام علیکم تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کې دي د مشرقي نه تاسو سره رایم کېم. ډاکټر صاحب محترم نه مې دا پوښتنه ده کله چې د غاښ په میتابولیزم کې تشوش راځي دا باندې وروقته کېږي د ایروا د فدګیزه صورت کې کوم اختلاط من سره کیږي او بل امپلانټ چې کله کېږي دا د امپلانټ اختلاطات کوم ته وایي او سنیا سر کې امپلانټ خي او کډ امپلانټ په یوز باندې کوچې ته په لکه دوه درې څلور غاښونه په ولي فات او سږي فات کې ولري او پورسلین جوړ کی دا به خي او کنا دا امپلانټ اختلاطات د امپلانټ ویډیو کوم ته کوم ته وایي.
مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شو ډاکټر صاحب مهرباني.
او ضرور پښتنه یو د غاښ د میتابولیزم په اړه یعنی کله چې غاښ ته کافي اندازه وینه ونه رسیږي بیا دا خپل وظیفه یوه دفاعي وظیفه د غاښ ده چې غاښ هغه دفاعي وظیفه لري دا د رسک لاندې راځي او بل خپل د لاملونه د دغې ګډي هغه سختاري وظیفه د غاښ ده کله 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 چې وکړیس رامنځته کیږي یا چنجي وهل رامنځته کیږي بیا غاښ هغه دفاعي وظیفه دا چې هغه لاندینی طبقې د عصب د پاسه چې ده دلته به کوښښ کوي چې دا ساحه بنده کړي چې دلته هغه سیکنډري دنتین ورته وایي هغه دویم عاد چې ده چې هغه جوړیږي دا متاثره کیږي او په کافي اندازې سره دا مسله نه رامنځته کیږي. او بله مسله د امپلانټ په هکله وویل امپلانټ هغه نوې ټکنالوژي ده چې په د غاښونو د جوړولو په دغه کې یعنې کسان چې غاښونه نه لري د هغوی لپاره ډېر یو ښه انتخاب یا ښه چویس ده ځکه کله چې څوک مثلا یو غاښ نه اوسي که وغواړي هغه غاښ نور غاښونه کېدي هغه یا مجبوره ده چې متحرک غاښونه کېدي هغه غاښونه چې له خولې باسي او بیا اږدي کله کله دا د خبرو په وخت کې یا د ډوډۍ خوراک په وخت کې دا راوځي نو د داسې اجتماعي ستونزې کله کله رامنځته کېږي او یا که وغواړي مثلا یو غاښ چې نشته ده هغه ثابته غاښونه کېدي چې بیا یې لرې نه کړي چې هغه ته بریج وایي هغه بریج چې ده دغه دوه غاښونه نور یې چې په څنګ کې دي هغه هم ورسره تراشېږي هغه ناروغ څخه قالب اخیستل کېږي یعنی دوه غاښونه نور هم د دې غاښ د ایښودلو لپاره هغه تخریب کېږي او هغه کېږي تراشېږي نو په دې خاطر باندې امپلانټ چې ده که هغه یو غاښ چې نشته ده د هغې په ځای باندې غرض کېږي نو دا ډېر یو ښه انتخاب ده او ښه چویس ده ځینې تبلیغات په دې هکله دي چې ګویا دا د سرطانونو لامل کېږي یا نور مشکلات رامنځته کوي دا نادرسته خبره ده دا هېڅ علمي بیس نه لري خو دا د دې ارزیابي کېږي چې لومړی چې یو ناروغ راځي چې له دې لپاره امپلانټ وشي کوم معاینات چې دي کوم سیستمیک مرضونه که دوی ونه لري هغه ارزیابي کېږي لکه دیابت ده همداسې لوړ فشار ده او نور ستونزې دي او بل د امپلانټ لپاره کافي سپورت په هډوکي کې ده یعنې هډوکی باید کافي سپورت ولري د امپلانټ لپاره تر څو له دوی لپاره امپلانټ
بله ډاکټر صاحب همت دغه د غاښونو بې نظم غاښونه یا هغه چې انحرافي دي یا مثلا کاګه واګه دي د دې خو ډېر مخکې باید غم وخوړل شي په ماشومانو کې په یو سن کې مخصوص اولته ډېر ژر معالجه یا درملنه کېدای شي. په افغانستان کې آیا دا اوس معمول شوي دي ماشومان آیا ډېر بېول کېږي د غاښونو کلینیکونو ته؟
د دې تداویته هغه انحرافي غاښونه چې اوسېږي یا غیر منظمه دي هغه درملنې ته یې هغه علم د دې علم چې تداوي کوي هغه ته اورتوجنسي وایي. په مجموع کې د دې لاملونه د کاده غاښونو مختلف دي یو جنیتیکي موضوع ده رسي ده ځکه په یو فامیل کې یو کورنۍ کې د هغوی والدینو کې دا مشکلات اوسېږي یا د هډوکو کې سم ستونزې اوسېږي قوس غټ یا وړوکي اوسېږي دا مسایل هغه لاملونه دي. همداسې په ماشومتوب کې که هغه د شیدو غاښونه پر وخت یعنی له وخت زیات پاتې شي بیا دا اصلي غاخونه هغه دایمي غاخونه چې دي هغه راکزه راخیږي. خو په مجموع کې اوس هغه دغه شته ده آګاهي خلکو سره شته ده، خو یو لامل د دې چې هغه مصرف ته او لګښت دې تداوي ده چې اوس ګران دی، متاسفانه ځینې کسان د دې توانایي نه لري د تداوي په هکله. خو په مجموع کې آګاهي موجوده ده او اوس عام شوې ده او باید هم خاص توجه وشي، ځکه کاږه غاښونه چې دي زیات ستونزې هم زیبایي لحاظه ښکلا لحاظه او هم د وظیفوي لحاظه ستونزې رامنځته کولی شي.
تاسو ویل چې اوس خلک پوه شوي دي خپل صحت روغتیا ته ډېره پاملرنه کوي، څومره وخت کې لازمه ده چې باید یو څوک خپل یا ماشوم د غاښونو ډاکټر ته بوزي چې غاښونه یې کنټرول شي؟
د ماشومانو لپاره خو دا ضروري ده کله چې هغه غاښونه راخیږي له هماغه مودې څخه باید دا مراقبت والدین د دې وکړي، هغه حفظ صحې ته توجه وکړي، حتی داسې پاکې مخصوصې ګاسپتونه دي هغه ټکې دي د دې د پاکولو لپاره، کله چې خصوصا شپې لخوا شیدې خوري د دې مراقبت وشي. بیا وروسته هر شپږ میاشتې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو هغه د نورو ستونزو چې کېدای شي په راتلونکي کې رامنځته شي له هغې څخه مخنیوی وکړي. او په ماشومانو کې له شپږ تر اووه کلنۍ څخه د غاښونو هغه دغه اورتودونسي هغه سیمپل چې ورته وایي هغه برکتونه چې په غاښ کې کېښودل کېږي له همدې وخت څخه باید حتماً کله چې غاښونه کاږه وسیږي د دې تداوي پیل باید وشي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کراشو د غاښونو پاک ساتلو ته مخله دي چې غاښونه خراب شي، هغه طریقې څه ډول دي؟ په څه ډول باندې کېدای شي چې سالم یو څوک سالم غاښونه ولري او هغه هم ښه حفاظت وکړي؟
په دې کې په لومړي سر کې ما یو اشاره وکړه چې هغه درې پایې اساسي چې دي د تداوي لپاره د مخنیوي لپاره، یو موضوع د هغه مسواک او یا د برشنګ یا د برس کولو مسله ده چې هغه کې هغه روشونه باید د هغوی زوی یعنی په هغه برس نه چې استفاده کوي په دوراني شکل سره استفاده وکړي، او برکم برس چې انتخابوي برس هم باید متوسط اوسېږي، یعنی ډېر کلک برس څخه استفاده ونه کړي، ډېر زیات نرم هم نه اوسېږي چې هغه توانایي د دې ونه لري چې کوم مواد چې د غاښونو په غاښونو کې منځ د غاښونو په منځ کې پاتې دي هغه پاکولی ونه شي. نو یو مسله د برس ده او د مسواک ده چې باید توجه وشي، او بله موضوع د جنتل فلاس یا نخونه د غاښونو چې دي د دې موضوع ده، ځکه غاښ پنځه سطحې یا پنځه مخه لري، هغه درې مخه چې دي داخلي او بیروني او هغه پاسنۍ برخه چې ده هغه برس سره پاکېږي، یعنی برس هغه تارونه چې دي هغه رشتې برس چې دي هغه ورزي دي سره وکړي، اما منځ د غاښونو چې دی هغه برس سره نه پاکېږي. نو یعنی اویا فیصده هغه د برس رول ده اهمیت یې ده، او دېرش فیصده حتما باید له هغه تارونو څخه یا دنتل فلاس چې ورته وایي هغه صحیح تارونو څخه استفاده وشي. اوس یو قسم برسونه په نامه د انټردنتل برش ورته وایي، یعنی غاښونه چې د غاښونو هغه برسونه چې د غاښونو دغه منځ یعنی د دوه غاښونو په منځ کې هم داخلیږي له هغې څخه هم کولی شي چې استفاده وکړي، هغه هم په بازار کې شته دي او یا له نخ څخه باید استفاده وشي. دغه درې په دوه ته وشوي، او بله پایه چې ده هغه موضوعشونه دي هغه د همشویه یا د کنګل دوا یعنی دي چې هغه کې مختلف کیمیاوي موادونه دي په بازار کې، او عام چې لسترین په نوم باندې هغه موضوعشونه دي چې عامه توګه یعنی په هر څلور ساعتو کې یو ځل یا تا دوه ځله یو څوک کولی شي هغه د خوشبویي او د پاکوالي د خولې لپاره له دې څخه استفاده وکړي. دغه درې فکتوره یا لامله ډېر اړین دي د هغه پاکوالي د خولې په خاطر باندې.
ډېر مننه کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت.